درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماخمنه نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستيال امر الله صالح د رسنوي دفتر وایي ترهګر ډلې غواړي د پلازمینې کابل امنیت په خرابولو امنیتی بنسټونه کمزوري وخی. فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوي بڼاخت شوي کسان ثبت کړي دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور مسایل مو لرو. خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن د ورځې په اوږدو کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د ځای په اړه اختلاف باید د دې خبرو د دوهم پړاو نیټه ځنډنې نه کړي. او بیلابیلو اروپایي هیوادونو د فایزر بایو انټیک شرکت څخه د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د لمړني دوزونو ترلاسه کول پیل کړل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په پلازمینه کابل کې نن د ورځې په اوږدو کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ویلي چې په یوې بمي چاودنې کې چې نن د کابل په لویدیځ کې د پولیسو پر یوه موټر وسوه دوه پولیس وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان شول. د کابل په جنوب کې په یوه بله چاودنه کې بیا دوه نور پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت مرستیال ویاند معصومه جعفري رسنیو ته ویلي چې تر دوه چاودنو وروسته د څلور کسانو مړی او څلور ټپیان روغتونونو ته وړل شوی دی. درېمه بمي چاودنه د کابل په ختیځ کې سوي چې مرګ ژوبلې نه درلوده او په کابل ښار کې نن د لږ تر لږه دوه نور چاودنو غږونه هم اوریدل شوي چې نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. اخوا د کابل امنیتي چارواکو په دې ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو د 28 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د کابل د امنیت قمندانۍ په ویلامي کې چې نن خبره سوې راغلي دا کسان د پلازمینې له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي. پر دوی د وژنو، غلاو، د غیر قانوني وسلو، د انتقال اخلاقي جرمونو، د جعلي پیسو ترویج، د امن نظم ګډوډول او داسې نورو جرمونو تور پورې دی. د ویلامي له مخې دغو کسانو څخه څلور میله وسلې او دوه موټر هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ځای په اړه اختلاف باید د دې خبرو د دوهم پړاو نیټه ځنډنې نه کړي. د دې شورا مشر عبدالله د رهبری کمیټې په نننۍ غونډه کې دا خبره وکړه.
مذاکراتي پلاوی باید له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي. مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسیتوب وکړي. د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نشي چې خبرې له خان سره مخ کړي.
ډاکټر سوي چې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مرکزي پلاوی دوهم پړاو خبرې د راتلونکي 2021 کال د جنوري په 15مه په دوحه کې پیل شوه. وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر اشرف غني هغه وړاندې سره موافقه نه ده کړې چې وایي د افغانستان په خاوره کې دننه دي د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. زموږ غلازه د رادیو ری بیلابیلو اروپایي هیوادونو د فایزر بایونټیک شرکت څخه د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د لمړني دوزونو ترلاسه کول پیل کړل. ډیری هیوادونو لکه اوتریش، پولند، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن نن د دسمبر شپږمه د پولیسو تر جدي څار لاندې دغه واکسینونه ترلاسه کړل. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لاین پر ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې دا واکسین د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې اوس شته. د دې په خبره دا واکسینونه به مرسته وکړي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند د وخت په تیرېدو سره بیرته عادي حالت ته راوګرځي. او د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی تر شپېتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخایل موراش کونن د خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دا واکسین لا تر اوسه کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زاړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیانمنونکي ول د واکسین له دې پروګرامه ایستل شوي وو. خو د روغتیا وزیر وایي اوس دا واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی او 35,595 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوی دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې اسمان اوریز او د ورښت اټکل د سوي د تودوخه لوړه درجه اته او ټیټه منفی درې. هرات اسمان نیمه اوریز د تودوخه لوړه درجه شپږ او ټیټه یو. په کندهار کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه یولس او ټیټه منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه یولس او ټیټه صفر. او په جلال آباد ښار کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه پنځلس او ټیټه منفی او بخښي ټیټه اته اټکل شوی ده.
درنو دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه او د هوا د حالاتو اټکل مواورید چې فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح د رسنوی دفتر وایي ترهګري ډلې غواړي د پلازمینې کابل د امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات باید په ټاکلي وخت پیل شي. په خوست ولایت کې ځینې خزینه اوسیدونکي او د ولایتي شورا خزینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې د امن خونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پای ته رسیږي. دا بام واورې چې په نورستان کې پارون کې د کچالو د ساتن لپاره څور لسړی خونې جوړ شوې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د رسنوی دفتر وایي تروریستي ډلې غواړي د پلازمینې کابل امنیت په خرابولو امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مقناطیسي بمونو چاودنو لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو ملکي وګړی ټپي کړی دی. په اړه نور تفصیل له کابل په دې رپورټ کې.
دا افغانستان د پلازمینې کابل یو بل سهار هم د دریو مقناطیسي بمونو په چاودنو پیل شو. د کابل د امنیه قمندانې وین فردوس فرامرز وایي لومړی چاودنه د حضوري چمن تر سیرمه، دوهمه د فیض محمد کاتب پر سړک او دریمه چاودنه د دریمې ناحیې اړوند شهید څلور لارې کې ترسره شوې ده. د ښاغلي فرامرز په خبره په دې چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است.
د کابل امنیت په اړه د خلکو اندېښنې د درک وړ دي. د کابل امنیتي ټیم د خلکو مالی او ځاني امنیت خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. په ځانګړي ډول د هدفي وژنو په اړه اندېښنې احساسوو. زموږ هڅې د کابل امنیتي مساب په چوکاټ کې د نامنیو پر وړاندې روانې دي.
په ورته وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي ترهګر او ځینې مافیایي ډلې غواړي د نامنۍ لمن پلازمینې ته وغځوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر غړی ضیا ورزجي ازادي راډیو ته وویل ترهګرې ډلې غواړي په دې سره افغان امنیتي بنسټونه کمزوري وښيي.
له شک پرته دا کار د تورستي ډلو یا د هغو خلکو دی چې د مافیایي کړیو تر شا کار کوي. د کابل امنیت خرابېدو تر شا یوه موخه دا ده تر څو د سهار د شپږ نیمو بجو جلسې له ستونزو سره مخ کړي. خو د شپږ نیمو بجو جلسې به همداسې دوام پیدا کوي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې کېږي چې ښاغلي صالح په مستقیم ډول د کابل امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال او د مصالحې عالي شورا غړي یونس قانوني د دې شورا په دوهم ناسته کې تروریزم یو نه اعلان شوې جګړه یادوي چې هره ورځ د خلکو قرباني اخلي. هغه زیاتوي حکومت په دوه لسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړي.
روزانه قربانی میگیره، نه دولت ما و نه ملت.
دا جګړه هر ورځ قربانی اخلي. په دې 25 کلونو کې دولت او ملت نه دی توانېدلی چې له دې ناورین سره د مبارزې په برخه کې برلاسي شي. ښه ده چې په دې ناسته کې چې کوم امنیتي مسؤلین ناست دي د افغانستان د خلکو له ادرسه ترې وغواړو تر څو د دې لپاره یو حل لار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورستوي کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وسلوالې حملې د مقناطیسي ماینونو چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید او کاپیسا کې د ښځو د حقونو فعال فرشته کوهستاني د هدفي وژنو د لړۍ تازه پیښې دي چې ګڼ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغان حکومت ادارې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان ملامتوي، خو وسلوال طالبان وایي دوی په وروستیو هدفي وژنو په ځانګړې توګه پر خبرنګارانو او مدني فعالانو بریدونو کې لاس نه لري. په همدې موضوع باندې مې نن د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه وکړه. ښاغلی مجاهد، د افغان حکومت امنیتي ادارې وایي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې وروستي بریدونه طالبان کوي، تاسو رښتیا د هدفي وژنو وروستۍ لړۍ روانه کړې؟
ملکي وژنې کېږي، کادرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان، دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي مرد د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه آینده په ګټه بولو. بنا اند وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي مهم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شی وي یو څوک به کوي هغومره چې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیوه او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې وایي د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
ممکن ده ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بل دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ یې سره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کې موږ ورسره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه د هغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د دې مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې د هغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالانو سره ډېر ذرې حل کولی شو، یو ټلیفون باندې
مجاهد صاحب له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي وو پخوا وختونو کې، نو ولې اوس شک ونشي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
یو وخت که تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یکم تر حملې لاندې و. هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، هغو ته خبرداری هم ورکړی او دا هم د رسنیو له لیست کلي وو، ځکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه وو او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو او نور رسنیو سره موږ داسې تهدید نه ده کړی او نه یې کوو. ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دوه مدا د رسنۍ مرکز ته تماس نیسو خپل ستونزه ورته وایو زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه شي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر دې دغه مسله حل کېږي، مرګ ته ضرورت نشته. د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ درک کوو او دا واقعیت
دوستانو. ذبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویاند و چې وایي دوی په وروستیو هدفي وژنو کې لاس نه لري. هغه برخلاف ادعا وکړه چې ښایي په حکومت کې ځینې کړۍ د طالبانو د بدنامولو لپاره په دا ډول وژنو کې لاس ولري. هغه ادعا چې حکومتي لوري هم رد کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ د کمیټې دویمه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې بیلابیلو چارواکو او همدارنګه پخوانیو چارواکو ګډون کړی و. د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل چې د سولې دوام پړاو بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت پیل شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی باید د شورا ته د خبرو جزئیات ورکړي او د شورا بشپړ ملاتړ له ځان سره ولري. عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری پلاوی په دوهمه ناسته کې وویل چې بین الافغاني مذاکرات باید په خپل وخت پیل شي.
مذاکراتي پلاوی باید
له روحاني او باصلاحیته کړنلارې سره خبرې بیا پیل کړي. مهمه ده چې دویم ځل مذاکرات باید په خپل ټاکلي وخت پیل او د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. د مذاکراتو ځای باید د دې لامل نه شي چې خبرې له خان سره مخ کړي.
په ملي مصالحې عالي شورا کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ګډون یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون غړیتوب لري. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې لومړی ځل دی چې لوی ستونزه د خبرو له لارې حل کیږي.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې له احمد شاه بابا را نیولې تر اوسه لومړی ځل دی چې ستونزې ته سیاسي حل لاره لټول کیږي. نورې ټولې ستونزې په نورو لارو هوارې شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزي په دې ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو بهیر به خامخا له ستونزو او ننګونو سره مخ کیږي، خو د ده په وینا چې پلاوی به د افغانستان له جمهوریت او خلکو دفاع کوي. د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو له درې میاشتو خبرو وروسته د خبرو د راتلونکي پړاو په اړه خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې او پریکړه وکړه چې خپلو مشرانو سره به پرې سلا مشورې کوي. ګډ پلاوی دا هم وویل چې د جنوري په 15 به یو ځل بیا خبرې پیلوي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني کندهار کې په طالبانو غږ وکړ چې د احمد شاه بابا او میرویس خان نیکه په مخبرو کې ورسره د سولې خبرو ته کینی، خو طالبان وایي چې د افغانستان فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران د سولې د خبرو لپاره افغانستان ته واستوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایت ځینې خزینه اوسیدونکي او د ولایتي شورا خزینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې د امن خونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېرې تاوتریخوالي قرباني ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. جزئیات زموږ د همکار په رپورټ کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځانګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی. دیوای
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی. د دوی څخه مې دا هیله ده چې د کور په جوړولو کې نه ستړي کېدونکې خلې ځلې وکړي تر څو د خوست مېرمنو تاوتریخوالی ستونزې او مشکلات پټ پاتې نه شي.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډېر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شوي ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتي کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب د پیغام هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قومنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس محول کوي چې هلته زنانه سره وساتلی شي.
د خوست د ښځو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوې، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
خوشبختانه یو کال په ترس کې حمایوي مرکز لپاره ځمکه تثبیت کو سکیچ کوروکی براوت ټول مسائل متکمل کړي دي. د وزارت سره مو شریک کړي دي، د ځینې دونرانو سره مو شریک کړي دي چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانیدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د میرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې میرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې د کچالو د ساتنې لپاره څوارلس سړی خونې جوړې شوې دي. دا سړی خونې د 5,00,000 افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا چمتو شوي. نور حل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي، خو د ساتنې لپاره یې کومې اسانتیاوي نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړې چې تقریبا 5,00,000 او 2,500 افغانۍ زموږ لخوا نه د هرې ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوي تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړو تر څو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه ولو مرکوک او حل کړو.
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښ دي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا تر څنګ دی د دوی کرهڼیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګران دوباره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي دي. دوباره یو تیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه چې یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه یې مالته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوې، غلهدانۍ او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لویو ښارونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوي کسان یې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل له برتانیا څخه د ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شپې نور اروپایي هیوادو هم د کورونا د دې نوي بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی. د کورونا د دې نوي بڼې په اړه ویل شوي چې ژر له یو تن نه بل ته انتقالیږي، خو د مخکینۍ هغې په څیر ناروغي وژونکي او شدیدي نه ده. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوې بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوې ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یوه فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی و د کورونا ټیسټ وښوده چې د کورونا په نوې بڼه اخته شوی دی. د راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د برتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یوه نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې 70 خپرېږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلانه وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي، حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه ده لیدلې چې د کورونا نوې بڼه دې تر پخوانۍ سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څومره زموږه غلاسته ای رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل شي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری تاسو کولای شئ چې زموږ د وی پانل لري نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه ووري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او ویډیوی ریپورتونه کتلای شي له نور تفصیل سره، عکسونو سره او متنونو سره. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. او سم یو ورسته ریپورت او دام د کرکټ پاړه په کونړ کې د کرکټ د اتلس لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم پیل شوې سیالي د دم کلی ټایګر لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې. د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
دا د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ پای ته رسیدلو سیالیو ته د راغلو مینوالو د خوښیو او د خپلو لوبډلو د هڅولو لپاره د چغو او چکچکو غږونه دي. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام قیام ازادي راډیو ته وویل یادو لس ورځو سیالیو 15 ورځې دوام وکړ چې پکې د مرکز اسداباد او ولسوالۍ لوبډلو برخه اخستې وه.
د اتلس لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې فایلو بیتې د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالۍ بریا خپل کی.
د قیام خیام په خبره چې له د وسیالي وی موخه د کونړ په کچا د یوې منتخبه لوبډلې رامنځته کول دي.
موخه او هدف دا و چې ځوان لوبغاړي لاس تر راوړو انداړول راتلونکي ولایتي سیالیو لپاره د کونړ لوري و ځوان منتخبه لوبډله رامنځته کو، کرکټ ته وده ورکو.
خیام وای د کرکټ د سیالیو په وسیله غواړي چې ولسونو ته د سولې، د یو بل زغملو او لنیشي توکو سره د کلکې مبارزه کولو پیغام ورسوي. د سیدکیم لوبډلې کپتان حمیم تلوار وای په سیالیو کې ګټل او بایلل وی، خو ښه خبره دا و چې په یادو لوبو کې ځوانو او نوو لوبغاړو ته وخت ورکړی شو.
ډېرې په زړه پورې سیالۍ وې. د مشګیره او سیالبین ډېر زیات راتلل میدان ته. د لوبغاړو لپاره چې ډېر وخت و دلته سیالۍ نوې ترسره شوې، د بېلابېلو ولسوالیو څخه نوي لوبغاړي پکې ولوبېدل او نوي استعدادونه مخته راغله. همدغه شان د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي دلته راغله، د ینګ او د ځوانو لوبغاړو سره ولوبېدل. د ځوانو لوبغاړو لپاره دا ښه موقع و چې د هغوی د تجربو نه استفاده وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې د سولې په نوم د کرکټ 15 ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیږي چې د هیواد یو شمېر وتلي لوبغاړي د بیګ باش په سیالیو کې لوبېږي او همداراز یو شمېر نور ځوان لوبغاړي د دوبی په ټیټین لوبو کې د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
درنو دوستانو دا نیم ساعته ما خمنه خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده چې ستار فروغ یې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.